دوشن به د خبرګولې څوار لسمه د جون څلورمه احمد شبریم هر کله مو کوم د کونړ ته چپی درې ولسوالی په ځنګلونو کې اور لګیدلې دا ولسوالی د نورستان نورګرام ولسوالی ته نشته پرته ده چې لټیرو لسور زرایس په ځنګلونو کې اورونه لګیدلې دي د کونړ د اطلاعات فرهنګ رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته تیر شپه وویل چې د چپی درې په دیګل سیمه کې اور مهار شوی خو د لوی خړ په سیمه کې لا هم لګیدلې او د سیمه خلک یې د مړکولو هڅه کوي وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو د طالبان حکومت افغانستان د څلورو هوایي ډګرونو د عملیاتو او امنیت چارې رسما د متحده عربي اماراتو یو شرکت ته وسپارلې د ملکي هوایي چلند ادارې په یو بیان کې چپلون خپور شوې ده چې د خبرګولې له دیارلسمې څخه د کابل کندهار هرات او مزار شریف د هوایي ډګرونو د عملیاتي او امنیتي چارو مسؤلیت په رسمي ډول د ګاک سلوشن په نوم اماراتي شرکت ته سپارل شوی خو په هغه سند کې چې د طالبان حکومت نشته لاسره چې مخکې له دې شرکت سره لاسلیک کړ ویل شوی وو چې د دې هوایي ډګرونو امنیتي مسؤلیتونه په تړون کې نه دي شامل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې نن له زیمبابوې سره یو ورځنی لوبې پیلوي د دې لوبو کوربه زیمبابوې دی او د لوبو دا لړۍ په پلازمېنه هرارې کې ترسره کیږي د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ دوه نورې 500 ورځې لوبې یو د دوشنبې او بل د راروانې پنجشنبې پر ورځ پلان شوې دي د اوکراین د دفاع وزیر وایي چې اوکراینیان باید ډېر ژر خپل هیواد د روسیې له یرغل څخه آزاد کړي اولکسی ریزنیکوف پرون په سلواکیا کې یو امنیتي غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې وویل اوکراینی ځواکونه د خپل هیواد د آزادۍ لپاره وسلو ټانکونو هوایي ځواک او د هوایي او سمندري حملو ضد وسلو ته اړتیا لري پر اوکراین د روسیې د یرغل په تیرو سلو ورځو کې د ناټو غړو هیوادونو او په سر کې امریکا او اوکراین ته وسلي مهمات او مالی مرستې چمتو کړې دي د اوکراین دفاع وزیر وویل چې کرملن غواړي دا جګړه وشته کړي نو ځکه هیواد وسلو او مهماتو ته سمدستي اړتیا لري د قرغزستان د سرحدونو د ساتنې د خدماتو اداروي پرون یو ځل بیا د هیواد او د تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمن نشته شوې ده د ادارې وویل نشته هغه مهال پیل شو چې قرغزي ځواکونو د تاجکستان د سرحدي ځواکونو د بریټ پوړاندې د دفاع لپاره وسله پورته کړه د تاجکستان لوري تروسه په دیاړه سن دی ویلي د تاجکستان او قرغزستان په ګډون د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونو له اوجدو کلونو راهیسې په خپلو کې سرحدي لانجې لري د سجرډو سارنې خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې د بشري حقوقو د سار سازمان لنډیوالو غواړي چې افغانانو سره دی پر مرستو لاس نه نیسي
فکر کوم یو ناسم تصور شته چې ګڼې ژمی پای ته رسیدلی او ورسره بحران هم ختم شوی خو حقیقت داسې نه دی
تر کله به افغانان د نورو مرستو ته سترګې په لاره وي د پانتون استاد دوست محمد احمد زید
تر هغې به دا وضعیت دوام کوي تر څو چې د افغانستان د اوسني حکومت او نړیوال ټولین ترمنځ یو رسمي تعامل نیو رامسته شو
طالبان وایي چې داعش ډیر زیات کمزوري شوی او بل مقاومت هم نشته
د مقاومت په هم څوک بغاوت باندې لاس پورې کوي د پسوی دی او لمنځ ولسی کوم فزیکی حضور یې موږ نه وینې کوم جبهه وینو
دا سجره ټوپتي خبري مجله کې تر ونیمو بجو نور مطالب هم لرو کرا سره وي
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د سار سازمان لمرستندوی هیوادونو غواړي چې له بيوسل افغانانو سره بیړنۍ مرستې وکړي د شوزو په چارو کې د دې سازمان مرستيالې هی دربار سجرډو ته وویل یو ناسمه انګیرنه نشته چې ګنې په افغانستان کې د ژمل پای تر رسیدو سره مرستو ته اړتیا هم پای تر رسیدلې ده د ملګرو ملتونو د اټکل لمخي د افغانستان نږدې 6 میلیونه وګړي له سختې لوږې سره لاسو ګریوان دي پدېړه نور تفصيل په دې راپور کې
د بشري حقوقو د څار سازمان یو ځل بیا د افغانستان پر روان بشري وضعیت اندیشنه وشو ده او پر مرستندویو هیوادونو ژغ وکړ چې د بیوزلو افغانانو لپاره سمدستي بشري مرستې چمتو کړي د شوزو په چارو کې د دې سازمان مرستيال مشر هی دربار پرون د خبرګولي پر دیار لسمه ازادي رادیو ته ویل چې نړیوال ټولنه او طالبان باید د افغانستان د اقتصاد د بیا رغونې په برخه کې ګډ کار وکړي
فکر کوم یو ناسم تصور شته چې ګڼې ژمی پای ته رسیدلی او ورسره بحران هم ختم شوی، خو حقیقت داسې نه دی. همدا اوس هم بیخي ډیر خلک له سخت لوږې سره مخامخ دي. خو دا ګواښ به هغه مهال نور هم سخت شي چې بیا ژمی راورسیږي.
د بشري حقونو د څار سازمان مرستیالي وویل چې افغانستان ته د مرستو په رسولو کې د هر راز ځنډ پایله شایي مرګونی او له ناورین ډکوي. میرمن بار زیاته کړه چې د طالبانو او د نړیوالو په تیره د امریکا ترمنځ د یو توافق یا تفاهم نشتوالی د افغانستان د اقتصاد بیا رغونې ته سخت زیان اړولی دی. د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني په امریکا کې کنګل سوې. د تیر کال له زمري میاشتې په راوروسته موده کې نړیوالو له افغانستان سره یو لړ مرستې وکړې چې کچه ډیره زیاته نه وه. د خوړو د نړیوالو پروګرام د اټکل له مخې د افغانستان شاوخوا 9.8 میلیون خلک په لوږه کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک ماشومان د قحطۍ او خوارځواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د څه کم لسو میاشتو له اوښتو وروسته هم نړیوالو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د څو مهمو شرطونو له هغې ډلې د بشري حقونو او په تیره د ښځو حقونو ته د درناوي د یوه ټول شموله حکومت د جوړېدو او د دې ژمنې په خاطر چې له افغانستانه به نورو هیوادونو ته ګواښ نه متوجه کیږي، د دوی له حکومت سره د نړیوالو تعامل ځنډیدلی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ښځو په چارو کې د بشري حقونو د څار سازمان مرستیال هی دربار له مرستندویو هیوادونو غوښتي چې له بېوزلو افغانانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. د مرستو د نه رسېدو په صورت کې څه پېښېدای شي او طالبان څنګه هیواد ته د نړیوالو مرستې راجلبولی شي؟ په دې اړه احمد تکل د پانتون له استاد او شنونکي دوست محمد احمدزي سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې تر دې دمه د نړیوالو مرستو تر څه بریده په افغانستان کې د بشري بحران له کمولو سره
نمړی. خو هر هغه پریکړه او اقدام چې د بشري بحران د بخنیو په برخه کې افغانستان کې مرسته کولای شي د هر کلی وړ دي. اما متاسفانه په تیرو نه میاشتو کې چې څه باندې 900 میلیونه ډالر د نړیوالې ټولنې له لوري د افغانستان د خلکو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول مرسته شوې دي، هغه څه چې تمې وي او یا هغه څه چې اړتیا وه چې د بشري بحران د مخنیو په برخه کې به مرسته وکولای شي، متاسفانه دا مرسته نه ده کړې. دا د حکومت په کچه دوامدار هسته اړتیا لري چې بشري بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي.
احمد زای صاحب، په داسې حال کې چې نړیوال د طالبانو له حکومت سره ډیر لږ تعامل لري، پر روان ژمي کې تاسو څه اټکل کوئ چې وضعیت به څه ډول وي؟
هیله مند یو چې د افغانستان اوسنی حکومت تر هغه وخت نړۍ سیمې او نړیوالې ټولنې سره یو تعامل ته ورسیږي تر څو د دغسې وضعیت د رامنځته کېدو له وار د مخه مخنیوي وشي. اما متاسفانه که داسې یو حالت چې نړیواله ټولنه د اوسني حکومت سره تعامل ونه شي کولای، داسې یو حالت رامنځته کیږي، نو دا واضح خبر ده چې دلته به فقر او بېوزلي پسې زیاتیږي او اقتصادي بحران به لا پسې چټکیږي، چې دا بیا حکومت د عامه خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د ستونزو او ځنډ او خنډ سره مخ کوي.
د اوسنۍ روان وضعیت او د بشري بحران تر څه وخت پورې په همدې ډول دوام کولای شي؟
تبې دا چې تر هغه بدا وضعیت دوام کوي تر څو چې د افغانستان د اوسنی حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ یو رسمي تعامل نیوي رامست شوی. ما متاسفانه کچیر ته دا وضعیت همداسې دوام وکړي، منفي اغیزې به یوازې د افغانستان پر عام ولس باندې پریوزي او هغه دا چې دلته بیا اقتصادي مرستې بندیږي، چې بیا به شته اقتصادي بحران او بېوزلي لا پسې سرعت اخلي او چټکیږي. موږ هیله لرو چې دغه وضعیت د دوام د مخنیوي لپاره د افغانستان اوسنۍ حکومت څنګه چارتیا داسې حاصل وکړي.
مننه احمد زای صاحب. او ورسته پښتنه دا چې طالبان باید څه وکړي چې نړیوال تعامل ورسره پراخ کړي، تر دې زیات تعامل ورسره وکړي؟
د افغانستان اوسنۍ حکومت ته په کار ده چې د ویړتیا لمخې نړیوال ټولنې سره د تعامل لار غوره کړي او غوی سر باس وکړي، د غوی مشروع غوښتنو ته درناوی ولري تر څو وکولای شو دغه حاکم اقتصادي وضعیت او بشري بحران چې په افغانستان کې حاکم ده د دې د مخنیوي او همدارنګه د دې ستونزې د حل په برخه کې کار وکولای شي. تاسو ته به تر معلومه ده زموږ اقتصادي سرچینې محدودې شوې دي او د حکومت په کچه مالی امکانات په هغه سطح نه دي چې زموږ د بشري یا اقتصادي بحران په برخه کې مرسته وکولای شي. د اړتیا له مخې د افغانستان حکومت ته پکار ده چې نړیوالې ټولنې سره تعامل وکړي تر څو یو باثباته او د ستونزو نه خلاص افغانستان ولرو.
د چارو شنونکو دوست محمد احمد سي لایوی خبرتیا ورسته به واوري چې د نورستان د څنګلونو لګیدلې اور تر کونړه رسیدلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د کونړ چارواکي د دې ولایت د چپی درې ولسوالۍ په څنګلونو کې د اور لګیدو خبر ورکوي. چپه دره د نورستان ولایت له نورګرام ولسوالۍ سره چې له تیرو لسو ورځو راهیسې په څنګلونو کې اور لګیدلی دی څیرمه پرته ده. د کونړ د اطلاعات فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې اوسیدونکو د اور د وژلو هڅه کوي.
چپه دره ولسوالۍ کې د دیګل ساحه ورته وایي اور لګیدلی و، هغه خلک تللي دي، یو خده پورې د اور مخه نیولې ده، بل چې دی نو هغه د هغې نه وروسته لګیدلی دی، لوی خوړ ورته وایي، نو هغې کې اور چې دی لا وسم دی او خلک کوشش کوي چې د اور مخه ونیسي او مړې کړي.
له بلې خوا د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور چې سیمه ییزو چارواکو یې څیرمه ولایتونو ته د خپرېدو خبرداری ورکړی و تر اوسه بشپړ نه دی مړ شوی. د نورستان د اطلاعات فرهنګ رئیس مولوي سمیع الحقق بیان ازادي راډیو ته بیګا وویل چې هلته اور لا هم بلی شي، خو ښاغلی حق بیان په عین حال کې زیاته کړه چې د اور د مخنیوي لپاره چار چاپیر خندقونه کیندل شوي او د ده په وینا اور په سلو کې تر نوي پورې مهار شوی دی.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې وایي د دوی واکمنۍ ته د داعش او پخواني
له تخنیکی تیروتنې بخښنه غواړو. د طالبانو د حکومت راپور ته براش طالبانو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو هغه راپور رد کړی چې وایي د دوی واکمنۍ د داعش تلی او د پخواني دولت د امنیتي ځواکونو لخوا تر ګواښ لاندې ده. په دې راپور کې چې تیرونی امنیت شورا ته وړاندې شو راغلی دي چې طالبان شاید د حواله تو دی دوسره د دې دوو ډلو له حملو سره مخامخ شي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې وایي د دوی واکمنۍ ته د داعش او پخوانی حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا خطر متوجه دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیګا ازادۍ راډیو ته وویل دا دواړه ډلې د دوی لپاره سرخوګۍ نشي جوړولی.
اسلامی امارت لکه هغه وخت سي کنټرول دي خارونو په لاس کې اخیسته د دغدایش په نامه په دیده سي وحد کې و، ولی اوس په نهایت کې صاف حال تر رسیدلی دی او فساد هم نه دی پاتې او ظاهري وجود هیڅ نه لري. نامدار از د مقاومت په نام څوک بغاوت باندې لاس پورې کړي د پسوی دی او لمنځول سي کوم فزیکی حضور موږ نه وینو نه کوم جبهه وینو. د فکېدو د بار اسلامي امارت قاطع ده او ډېر ضرب انشرات کنټرول سي او هرڅه نورمال حالت را اوري.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په تازه راپور کې چې د خبرګولي په 12مه د امنیت شورا ته وړاندې شو راغلي دي چې د طالبانو واکمنۍ ته اصلي خطر د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو د چریکي حملو لخوا متوجه دی. راپور زیاتوي چې د حواله تودیدو سره خای جګړې زیات شي، ځکه داعش ډله او د مقاومت ځواکونه دواړه د طالبانو پر ضد عملیات کوي. په راپور کې همدارا زیاتونه شوي چې داعش او القاعده له 2013 کال مخکې پر نړیوالو اهدافو د حملو توان نه لري. په امریکا کې د دیموکراسۍ د دفاع د بنسټ مخکخ کارپو بیل روجو هم په دې باور دی چې د داعش ډلې د حملو تمرکز تر ډیره پر طالبانو دی نه پر نړیوالو اهدافو.
د داعش ډلې خراسان څنګه کاڅه هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي، خو دا یو لوی ګواښ نه دی. دوی پر سیمو کنټرول نه لري او د جنگلیو شمیر یې هم کم دی. د داعش خراسان څنګه تر ډیره د طالبانو په منځ او ګوندوی هیوادونو کې د یو ځوز حیثیت لري چې لوی دیسته کوم ګواښ نه ګڼل کیږي، پر خپل بقای تمرکز کړي، دومره وخت نه لري چې د غرب خلاف کومه حمله وکړي. هدف یې د طالبانو نسکورول دی.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په تازه راپور کې راغلي طالبان په داسې حال کې چې له یوې یاغي ډلې څخه په یوې واکمنې ډلې د بدلېدو لپاره هڅه کوي، په دوو ډلو ویشل شوې دي، یوه د مصلحت غوښتونکو او بل د توندلارو ډله. خو د راپور جوړونکي وایي چې د توندلارو واک په کې ډېر دی. راپور زیاتوي د طالبانو په تحریک کې واک ته رسیدو وروسته د خپل منځي اختلافونو لپاره ګڼ عوامل شته او دا نظر پیاوړی کوي چې د دوی حکومتولي له ګډوډیو ډکه او پاشلې ده، او دا لیوالتیا په کې زیاته ده چې له خپلو پالیسیو او ژمنو څخه په شا شي.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین دفاع وزارت د دې هیواد پر ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک د روسیې د حملو د زیاتېدو خبر ورکوي. د اوکراین د دفاع وزیر وایي چې روسیه غواړي جګړه اوږده کړي، بلخوا کرملین ویلي د روسي ځواکونو عملیات په تر هغه مهاله دوام وکړي چې ټاکلي اهداف ترلاسه شوي نه وي. احمد تکلو په دې اړه نور جزئیات.
د اوکراین د دفاع وزیر وایي چې هیواد یې د روسي ځواکونو د حملو پر وړاندې د دفاع لپاره سمدستي پوځي مرستو ته اړتیا لري. الکسی ریزنیکوف چې پرون د جون په دریمه نیټه په سلوواکیا کې یوې امنیتي غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وینا کوله وویل چې د اوکراین پوځ د خپل هیواد د آزادولو لپاره وسلو، ټانکونو، هوایی ځواک او د هوایی او سمندري حملو د شنډولو وسلو ته اړتیا لري. اوکراین له نړیوالو د پوځي مرستو غوښتنه په داسې حال کې کوي چې پرون پر دې هیواد د روسیې د بې دلیله یرغل سلام اورز و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل چې هیواد په تیرو سلو ورځو کې خپل دفاع کړي او تر پایه به د دفاع ته دوام ورکړي. د ناتو غړو هیوادونو او په سر کې متحدو ایالاتونو په تیرو سلو ورځو کې لکیف سره د وسلو او مهماتو او همدارس مالی مرستې کړي دي. په همدې حال کې د اوکراین د دفاع وزارت ویاند الکساندر موتوزیان کویلی چې پر دونیتسک او لوهانسک سیمو د روسیې حمله زیاتې شوې دي.
За підтримки авіації противник здійснює інтенсивний вогонь та штурм.
Душман до гавої придуну помраста по Луганська у Донецькій де жагрі па толу куршу ких пле гамлі зяти кліді. Вазіат харап дай хурдірай сімі до Україн де дефаї звокуну па валка кіді.
لبلې خو روسیه وایي چې پوځ د اوکراین په عملیاتو کې پرمختګ کړی. د کرملین وایان د میتری پیسکوف پرون وویل په اوکراین کې د روسیې عملیات په تر هغه مهال روان وي چې هیواد یې ټاکلو اهدافو ته رسیدلی نه وي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د غوړوي د لوب په لړۍ کې نن له زیمبابوي سره یو رسنۍ لوب پیلوي. د لوبو د لړۍ په پلازمینه حراره کې تر سره کیږي. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله به په دې لړۍ کې د مخکینیو تیاریو پر مټ شو ځلی شي.
دغه سوالي لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتواله نیولې، نو ان شاء الله چې په دغه دریو نړیوال 1500 لوبو کې چې ډېرې مهمې دي دواړو هیوادونو لپاره او له همدغه سوالي څخه لوبډله کولای شي نیخ په نیغه نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. ملي لوبغاړي به ان شاء الله چې ښه وځلیږي.
افغانستان او زیمبابوی تر اوسه 15 ورځې یا 50 ورځې لوبې کړي چې 45 افغانستان او پاتې زیمبابوی ګټلې.
ل خبرونو ور اخوا
د یو شمیر خصوصي شرکتونو مالکان چې په تیر حکومت کې بیلابیل قراردادونه دوی ترلاسه کړي وو اوس خپل پیسو د نه ترلاسه کولو په برخه کې شکایت کوي. دوی وایي دا چې خصوصي شرکتونه خپلواک او په سیاست کې شکیل نه دي، د طالبانو حکومت ژر تر ژره د دوی پیسې ورکړي. طالبان څه وایي په دې راپور کې سره اور.
یو شمیر هغه شرکتونه چې په تیر حکومت کې د روغتیا و دانیزو توکو او لوجستیکی برخو کې له دولت نه قراردادونه اخیستي وو وست خپل پیسو د نتر لاسه کولو په برخه کې شکایت کوي. د شوبان وحیدی شرکت رئیس شوبان وحیدی چې د 1399 نتر 1400 کال پورې د ودانیز توکو په برخه کې د تیر حکومت سره قرارداد کړی وو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې تر اوسه خپل پیسې نه دي تر لاسه کړي.
چرخ اقتصاد یک کشور کې اس روی سکتور خصوصي
د یو هیواد اقتصاد په خصوصي سکتور چلیږي. کله خصوصي سکتور څخه ملاتړ ونه شي دغه برخه فلج کیږي او دا هم بیا د دې لامل ګرځي چې خصوصي شرکتونه فعالیت ونه کړي. زموږ په لسګونو کسان چې وخت کار کوي اوس بیکاره دي. موږ له اسلامي امارت غواړو چې زموږ ستونزې حل کړي.
حکومتوري باقی ده.
د یو بل شرکت رئیس چې نو غواړي نومې د موضوع د حساسیت لامل راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل په تیر حکومت کې د خپل قراردادونو د مالکولو لپاره له یو شمیر لویو هټیګانو توکي په پور اخیستي و خو اوس یې د پیسو د ورکړې توان نه لري.
پیسې ټول زموږ نه وي. موږ له دکاندارانو نه مال اخیستی او په هغې مو کار کړی. دکانداران نه موږ پیژني او نه خو دولت وایي زموږ پیسې راکړئ. موږ چې پیسې نه لرو مجبور یو چې بندیان شو.
د یو بل شرکت مشر چې هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د ټکنالوژي په برخه کې فعالیت کوي تیر حکومت یوازې 15 میلیون افغانۍ پوره وړی دی.
تیر حکومت کې مسالنګاری کول او په ټیم پیسې شرکتونو ته نه ورکول او یو ورځ کې به موږ جنس نه راوړو نو بیا به موږ جریمه کول 0.5% دافته شرکتونه چې کمی دي آزادي د سیاست سره موږ ستړاو نشته نه د حکومت سره وابستی ولې زمونږ د دغه فعلی حکومت نه دغه خواز چې سوم نظر کیږي دا پیسې موږ ته په ټیم راکی
خو د طالبانو د مالیه وزارت بیا وایي هغه شرکتونه چې له تیرو حکومت سره یې کار کړی او حکومت یې پوروړی دی پیسې شاوخوا 100 میلیارد افغانیو ته رسیږي چې د روان کال بودیجې ته په کتو سره یې وزارت د ورکړې توان نه لري. د دې وزارت ویان احمد ولی حقمل ازادي راډیو ته وویل
قراردادهای کې شرکت‌های خصوصي امرای
هغو شرکتونو چې په تیر حکومت کې بیلابیل قراردادونه ترلاسه کړي او کار پرې کړی د هغوی د پور کچه تر 100 میلیارد افغانیو پورې رسیږي چې په سږکال بودیجه کې موږ د دغو پیسو د ورکړې توان نه لرو. موږ هڅه کوو چې په راتلونکي کې دغې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو او وشو کولای پورونه تر ارزونې وروسته خلاص کړو.
ښاغلی حقمل همدا شان وایي هغه شرکتونه چې له نړیوالو سازمانونو لکه نړیوال بانک نه قراردادونه اخیستي او پیسې پاتې دغه وزارت هڅه کوي تر څو دغه سازمانونه د شرکتونو پیسې ورکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د خصوصي شرکتونو مالکان دا شکایت لري چې دوی په تیر حکومت کې قراردادونه کړي وو خو اوس انتظار دی چې خپلې پیسې له طالبانو ترلاسه کړي. وړاندې په دې خپرونه کې د یو شمېر عامو خلکو دا شکایت درسره شریکوو چې د برېښنایي تذکرو د ویش په پروسه کې له ځنډ سره مخامخ شوي دي. خو اوس په نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راواړوو چې په خپلو تاسوګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته عصمت سروان کتنه کوي.
هغه رضا کاران چې په پټه نجونو ته درس ورکوي خپل ژوند له خطر سره مخامخ وي. دا د اوپن دیموکراسي خپرونې د لیکنې عنوان دی. د دې لیکنې په پیل کې چې دی په پارنت لیکلی لولو، د طالبانو له لوري د کابل د نیولو 9 میاشتې تیریږي خو له شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم اجازه نه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. د خبرونې د قلملار ټولنې د سیار کتابتون او په یو سرخلاصي ځای کې د نجونو ماشومانو عکس خپور کړی دی او د دې ټولنې د مؤسس متی الله ویسا په اړه یې ښلي چې طالبانو په 2002 میلادي کال چې ویسا زلمکی و د ښوونځي وسوسه همدا مسئله سبب شوه چې ویسا خپل ژوند دې ته وقف کړي چې په افغانستان کې نور ماشومان زده کړه وکړي شي. ویسا د قلملار غیر حکومتي ټولنې شریک مؤسس دی. دا مؤسسه د کندهار له سپین بولدک څخه تر هلمند ولایت پورې د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د بندو ښوونځیو د پرانستلو لپاره هلې ځلې کوي او تر اوسه پورې تر 5000 ډیرو ماشومانو ته زده کړې ورکړي دي. اوس د قلملار ټولنه د شپږو ښځو په شمول 2400 رضاکاره ښوونکي لري چې نجونو ته د لیسې د دورې زده کړې ورکوي. د طالبانو له لوري په ځلونو ژبني وشوي چې لښ په شم ټول کې پورته نجونو ته به د زده کړو اجازه ورکړي خو 9 میاشتې کېږي چې د نجونو د زده کړو برخلیک نامعلوم دی. د اوپن دیموکراسي خبرونې د مقالې لیکوال وایي چې د قلملار ټولنې د لګښتونو ډیره برخه د دې مؤسسې مؤسسان له خپل جیبه ورکوي خو څناڅه له افغانستانه بهر میشتي افغانان او سوداګر هم مرسته ورسره کوي. ویسا وایي چې په کلیو کې انجونو او هلوکانو ته د درس ورکولو په خاطر انجونو زده کوونکو د هغوی میندو او پلرونو او قومي مشانو یې مننه کړې او په ځانګړي ډول د دوی د ښځینه ښوونکو ډیره ستاینه شوې ده. د قلملار ټولنې ځینو ښځینه ښوونکو اوپن دیموکراسي خبرونې ته ویلي چې په دې خاطر چې نجونو ته درس ورکوي له چا نه بیریږي ځکه چې په دې باور لري چې تعلیم د نجونو حق دی. ډیجیټل ژورنال خبرونه بیا د متحده عربی اماراتو د یوې کمپنۍ له لوري د افغانستان په درو هوایي ډګرونو کې د مسافرو او د هغو د مالونو د څارنې او پلټنې د مسؤلیت منلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه کې ویل شوی سره لدی چې د افغانستان له هوایي ډګرونو ځینې کورنۍ او بهرنۍ الوتنې کیږي خو د اماراتي شرکت له لوري د هوایي ډګرونو د امنیتي چارو له سمبالېدو وروسته به د بهرنیو هیوادونو د هوایي شرکتونو له لوري افغانستان ته نړیوالې الوتنې پیل شي. د خبرونې پر اساس د افغانستان د هوایي ډګرونو د عملیاتي چارو بیا پیل چې د تیر کال په اگست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له کاره لوېدلی وو د افغانستان د خراب اقتصاد له شکېدو سره څنګه سمرسته کولای شي.
یوشمیر عام افغانان د برښنایي تذکرو د ویش په پروسه کې د ځنډ له امله شکایت لري. دوی وایي د تذکرو اخیستو ته ان میاشتې په تمه بي خنوبت نه ورسي شي. د طالبانو د حکومت په مرشي د احصای او معلومات ملي ادارې چارواکي مني چې وړاندې په دې پروسه کې د غشتونکو د ډېر اسهام له امله د تذکرو په ویش کې ځنډ راته، خو د دوی په خبره د ستونزو د حل لپاره هڅې کوي. نور حال د فیروزي عزیزي پورا پور کې
دی باندې وخت لګیدې دی باندې دې ته به باید ډیر انتظار کړی وای.
محمد اقا دانش د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. نو موړی وای چې د ولایت دولتي پوهنتون کې د ژورنالیزم پوهنځي موصل دی. دی وای سره لدې چې د ډیرای رسمي چارو لپاره یې تذکيري تړتیاوي، خو د برېښنايي تذکيرو په پروسه کې د ځنډ او زیات وخت نیول لامل تر اوسه نه دی توانېدلی چې ترلاسه کړي.
ما تر اوسه الکترونیکی تذکيره نه ده ترلاسه کړې. کومه پروسه چې تیریږي باید هغه ته ځې انتظار وباسه. دته به باید ډیر انتظار کړی وای چې بیا د تذکرې ترلاسه کړی وای. نو بیا موږ خپل کورنۍ کې دا مشوره وکړه چې موږ باید فاميلي تذکرې واخلو، ټول یو ځای واخلو، ځکه چې داسې وخت را باندې ډیر نه لګي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی زبی الله هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
شکه موږ دا اوس تقریبا د نیو حکومت کې سره میاشتې کې درې میاشتې موږ آنلاین فرمونه ټکړې دي، تاسو موږ به میټري دغه تر شوی ناستو په دغه موضوع باندې سره تر شوی دي.
دوی لاند باندې چارواکو په ټولو ولایتونو کې دغه تذکرو د ویش د بهیر د چټکتیا غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت په مشرۍ د احصای او معلوماتو ملي ادارې چارواکي کته هم د غستون زمانی خوای د حل لپاره هڅې روان دي. د دې ادارې ویان محمد حلیم رافي ازادي رادیو ته وویل
سمودا وړون دې زموږ د ولاتونو یو ځار سکیپ د بایومټریک برخه کې یو څه مشکل رامسته شوی. د وسله پر هغه مشکل حل شوی دی او دا پروسه چې د څلور د شمولاتونو کې ډیر عادي بڼه لري. چون د الکترونیکی تذکرو د برخې متقاضیان یا غوښتون کې ډیر زیات دي، نو یو ځنۍ لامل هم دا دی چې د بیروبار له وجې دا پروسه یو څه ځنډنه شوې ده. نو پلان جوړ شوی دی ان شاء الله له عزیز په نږدې راتلونکي کې به دا پروسه د چټکول لپاره لازمي هڅې وشي.
مخکې بیا یو شمېر عامو خلکو اداوې کړې وې چې طالبانو وخت په رسیدو سره د دې پروسې اکثره کارکونکي له دندو لرې کړې دي، خو ښاغلی رافي دا اداوې ردوي. وایي ټول مسلکي کارکونکي په خپل ځای دي او له سیاسي بدلون وروسته هم کومو کسانو چې دندې پریښي پر ځای دوی نور نوي کسان ګمارلي دي. که څه هم د اوسنۍ ادارې چارواکو د ویشل شویو برېښنايي تذکرو د شمېر په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د جمهوري حکومت پر مهال د احصایې ادارې معلومات ورکړي وو چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه خلکو دا تذکره ترلاسه کړې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
دا ازادي راډیو د خبري مجلې ورسي او ترسيدلې او زحمت شبر لته سو اجازه غواړم، خو مخکې تر دې چې زه ولاړ شم د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه در سره شریکوم.
السلام علیکم مولای صاحب، عتیق الله ما لغمان له متاسره تماس نیول د ازادي راډیو ته د پیغام پرې دمه. دا کوم مواد چې توزیکیږي الینګار ولسوالۍ کې یا مرکز کې داس خلکو ته رسیږي چې هغه واسطي ولري، واسطه بازی داس خلک شته، انجینران دي چې د ملکانو په واسطه باندې هغه سره خبرو جنګي، شل بورې دیش بورې وخلی او انجینران سره شریک دی هغه اخلي خرڅې بولجه کې او پیسې ځان تخریج خور او غریب حق خوري.
هلمند په ولایت کې دا غنم ډیر ګران دي او دې چې دا یاران او مرزو وغه منې کوت هم اختاول نور دولتو ته نو دا خوښ ما ځینې دي چې دا راګر کې.
محمد خان مبارز د هلمند تاسو ته د پیغام برېښنه دلته په هلمند کې په اکثر درملتونونو کې دا کمی دوا وي چې دا یو بیا کیفیت یا بل تر تاریخ تیرې دي. بل دا دوا کیفیت چې کوم دوا تر تاریخ نه تیرم ا کیفیت د پخوا په پرتله به هیڅ کم سوې دي، یعنی اټس نو فائدہ نه کوي هغه خلکو ته. نو زما د هلمند ولایت د امیر اختیار اساس خدای هله ورزو ده چې دوی باید پر دا درملتونونو څخه یو احاطه وکړي، یو پلای وګوري چې کیا دواګانې وګوري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 40 دوه سو یو